la marcha.
تي يو ستوديو غرمنی خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی او سټوډیو د موزه فریبا ظاهر د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې تېره شپه په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ولسي جرګې د استازو ترمنځ تر لانجې وروسته ولسي جرګې نن یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړې او د کورنیو چارو سرپرست وزیر یې ورغوښتی دی. دا به هم واورئ چې لوی څارنوالۍ ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ایچي د مشر د ورمعرفي کېدو وروسته دا کمیسیون انتقاد کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دې کار صلاحیت نه لري. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واصل وسل وړاندې کوي.
سلامونه. په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان لپاره د امریکا، روسیه، چین او پاکستان استازي راتلونکي اونۍ په مسکو کې سره ګوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي دفتر لوی سرنولۍ ته د دغه کمیسیون د کوم رئیس د پیژندلو صلاحیت نه لري، او د چین او هندوستان رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت په وړاندې به مبارزه کې همکاري کوي. وسم بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا، روسیه، چین او پاکستان استازي راتلونکي په مسکو کې سره ګوري. د خبره د روسیې دولتي خبري اژانس تاس د افغانستان لپاره د روسیې د حکومت د ځنګړي استازي زمیر کابلوف په حواله خبر کړه. کابلوف پرون د اکتوبر په 11 تاس ته ویلي چې غونډه راتلونکي جوړیږي، خو دقیقه نیټه لا نه ده ټاکل شوې. کابلوف ویلي چې بحث په افغانستان کې د ملي روغې جوړې پاړوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي دفتر لوی سرنولۍ ته د دغه کمیسیون د کوم رئیس د پیژندلو صلاحیت نه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویاندې شیما عالم سروش په خبره ولایتي دفترونو په دې اړه پریکړه نشي کولای. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کابل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د آی ټي مشر لخپل دندې په بخښنه سره شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون آی ټی مشر د ټاکنیزو جرایمو په تور لوی سرنولۍ ته معرفي کړ. د افغانستان استخباراتو ویلي په پروان کې د برېښنا ویستنې الوزولو په تور یې څلور کسان نیولي دي. د ملي امنیت ریاست پر خپلې ټویټر پاڼې لیکلي چې ځانګړو ځواکونو د میزان په 19 د شپې لخوا په یو لړ عملیاتو کې د طالبانو دغه غړي نیولي دي. دوی د پروان ولایت د سالنګ په آهنګرانو کې د تېرې چهارشنبې په شپه د برېښنا ویستنه په بمونو الوزولې وه، او له امله یې په کابل او یولس ولایتونو کې د برېښنا جریان قطع شوی و. بلخوا د پروان امنیت قومندان محمد محفوظ لیزاده از رادیو ته ویلو په سلنګونو کې د برېښنا ستنې غیر مسؤل وسلوال ډلې او غله تخریبوي. د پروان امنیت قومندان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د شپږو مشکوک کسانو د نیول کېدو خبره هم کړې ده. د ملي اردو مقامات وایي د کندوز ولایت د شترچی ولسوالۍ بیرته د امنیتي ځواکونو لاسته ورغله. د 211 پامیر قل اردو ویلي چې د افغانستان ګډو ځواکونو تېره شپه دغه ولسوالۍ نیولې ده. د دې قل اردو مسؤلین وایي د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو کې وسلوالو ته مرګ شوبله هم اوښتې ده. دغه ولسوالۍ له یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه. وسلوالو طالبانو پرې ډله سنه دي ویلي. د فرا په خاکی سفید، پشترود، بلبلوک او بکوا ولسوالیو کې د جګړې او سیلابونو له امله بېځای شو کورنۍ اعتراض وکړ. د یو شمېر بېځای شو کورنۍ واستازو پرون د اکتوبر په 11 خبرې لاندې ویل چې د فرا ښار ته ورکړ شوی او هیڅ چای د ژوند ناوړ وضعیت ته پام نه دی کړی. په فرا کې د سری میاشتې ټولنې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو بېځای شو خلکو سره د مرستې توان او مسؤلیت نه لري. د فرا د کډوالو چارو ریاست ویلي چې 115 کورنیو ته ستې کړې دي. خو د ازادي راډیو خبریال د سیمیزو سرچینو په حواله وایي چې تیر کال په فرا کې یوازې د جګړې له امله 1200 کورنۍ بې ځای شوې دي. تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د چین او هندستان رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت په وړاندې به مبارزه کې همکاري کوي. د چین او هندستان مشرانو په داسې حال کې په یو غیر رسمي سرمشریزه کې سره خبرې وکړې چې د کشمیر په لانجه کې د پیکینګ لخوا د پاکستان د ملاتړ له کبله کړکېچ زیات شوی. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ او د هندستان صدراعظم نریندر مودی پرون جمعه د هندستان په ماملامپورام خرګوچی سره کې وکتل. چین د نوې ډیلی پر هغه اقدام انتقاد کړی چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه ځانګړی موقف واخیست. د اګست د 15مې د دې پریکړې له مخې د هند تر ولکې لاندې جموں کشمیر به تر ډیره د مرکزی حکومت لخوا اداره کیږي او کورواکي تر ډیره ختمه شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیون یې د مسکو لپاره د واشنگټن د نوي سفیر په توګه غوره کړی دی. که سلیون د مشرانو جرګې لخوا تایید شي، د جان هیسټمن پر ځای به په مسکو کې د امریکا سفیر شي. هیسټمن په اګست میاشت کې استعفا وکړه چې ویل کېږي هڅه به وکړي چې په خپل ایالت یوتا کې د والی په توګه واک ته ورسیږي. سلیون به په داسې حال کې د سفیر په توګه خپله دنده پیل کړي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی ده. دغه کړکېچ د اوکراین په شخړه کې د روسیې د دخالت، د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو ټاکنو کې د لاسوهنې د ادعا او د سوریې په کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ له کبله ولاړ شوی دی. او د سوریې په شمال ختیځ کې د امریکایي پوځیانو پر پوسته د ترکیې له خاورې د توپ ډزې شوې دي. د امریکا دفاع وزارت پرون جمعه هغه مخکینی راپورونه تایید کړل چې پکې ویل شوي کوباني ښار ته نږدې یوې چاودنې دغې پوستې ته ټکان ورکړی ده. دا په یوه کړکېچنه سیمه کې د امریکایي او ترکیې ځواکونو ترمنځ د کړکېچ خطر څرګندوي. د خبرونو پای
ولسی جرګې نن د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر د دې لپاره وغوښتئ چې ویل تېره شپه په کابل کې پولیسو د راپورونو له مخې د دې جرګې د یوه استازي د موټر د شیشو تور فلم لیرې کړی او د ولسی جرګې غوسه یې راپارولې ده. عام خلک په دې اړه څه نظر لري؟
باید چې د قانون وکیلان باید چې قانون مراد کړي او د قانون نه مراد یو غیر قانوني کار کوي، نو پولیس مکلف ده چې دغه سره چلند وکړي او قانون ته متوجه کی. چوپ وکیل د ماده خبرې کوي، نو زه د هم خلکو نظر څه ګیله کوم.
بل خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ولایتي دفتر د دې صلاحیت نه لري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزی دفتر کوم رئیس لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. په نړیوالو مسایلو کې به مو د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په وروستیو حالاتو خبر کړو. اونیز پروګرام هم په دوهمه نیمایي کې لرو. د زهرو کاروان په دې پروګرام کې د نورو مسایلو ترڅنګ په نشې د روږدو کسانو پر حقونو بحث کوي. یو معتاد د خپل ژوند په اړه ازادي راډیو ته وایي:
کل چې عملی شلم بیا کوراته په پاتې سترګو کتلو کوسي ته راوتلم، سوګ یو لس رپی راته اعتبار نه کوي، لکه چې زبیخي په دې جامع کې نه يم. ټول کور کې ماته کوم حقونه چې درلودم هغه معنا اخیست شوی وو.
د خبرونه متریوي په جته لا ازادي راډیو سره اوسئ. دوستانو، ورته د دې خبرونې لمړنۍ موضوع ته لکه چې مخکې مې هم یادونه وکړه چې ولسی جرګې نن د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ورغوښتی دی او دوی بېګا شپه یوه بیړنۍ غونډه درلوده. داسې راپورونه خپره شوي دي چې ګواکې تېره شپه په کابل کې پولیسو د دې جرګې د یوه استازي د موټر د شیشو تور فلم لیرې کړی دی او د ولسی جرګې غوسه راپارولې ده. دا چې اصلي دلیل څه دی او په دې غونډه کې نور څه موضوعات یا څه ویدي، زموږ همکار نسیم شفق هم د اوس سره د ټلیفون پر کښه دی او ولسی جرګې ته ورغلی دی. شفق صاحب، خبرونه ته شرغلی که تاسو د دې موضوع په اړه نور تفصیل او جزئیات اوریدونکو سره شریکی.
سلام وړاندې کوم. اول خو باید دا ووایم چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي چې بیګا د کوم موضوع په هدف دوی چیرته تلل، د کابل ښار اړوند د نهمې امنیتي حوزې په سیمه کې د ګمرک په ساحه کې دوی د امنیتي ځواکونو له خوا درول سوي دي. مشخصا او تنګ خالصه چې یو له دغه وکیلانو څخه و چې موټر درول سوي بیګاش په او ادعا کوي چې د سره پولیسو زور زیاتۍ کړی دی. دوی وایي چې پولیسو د سره ډیر زور زیاتۍ کړی دی او ناسم او غیر قانوني چلند کړی دی. دغه راز یو شمېر نور وکیلان هم وایي چې دوی سره جدي چلند شوی. خو د داخلي وزارت مرستیال ویان دي ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو دوی سره زور زیاتۍ نه دی کړی، بلکې له دغه وکیلانو څخه په تیره له اوترسنګ خالصه څخه غوښتنه کړې چې د موټرو د موټر تورې شیشې د قانون خلاف دي او دا باید سپینې کې واغه وسره نه ده منلې او په دې باندې لږ څه جنجال راغلی دی. په عین حال کې دلته وکیلان خو ولسي جرګې کې په دې اړوند د شپې له 9 تر 1 بجې پورې غونډه جوړه کړې ده. البته د وکیلانو په خبره 9 وکیلان دغه غونډې ته راغلي وو او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی او یو شمېر نور امنیتي مسؤلین هم غوښتي دي د پیښې په اړوند. د کورنیو چارو سرپرست وزیر د غونډې ته راغلی وو او د کورنیو چارو د وزارت د ویان دي په خبره د مسعود اندرابی له وکیلانو څخه په دې د دې پیښې په اړوند بخښنه غوښتي، خو ویلي دي چې د دې موضوع قانوني څېړنه او بررسي باید وشي چې څوک پکې ملامت او څوک پکې سلامت دي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر نور وکیلان د دې موضوع په اړوند بیلابیل نظرونه لري. د دې جمهوری څخه رمضان بشردوست وایي چې لومړی پیښه ده چې امنیتي ځواکونه قانون تطبیقوي او قانون باید په ټولو باندې تطبیق شي، او بشردوست وایي چې په دې کې امنیتي ځواکونه هیڅ ملامت نه دي. ملامت چې د په خبره دغه وکیلان دي چې نه پرېږدي په دې قانون تطبیق شي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو بل غړی عبدالقیوم سجادی بیا رسنیو ته نن په ولسي جرګې کې وویل چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې قانوني برخورد وشي، او دغه راز د ویل چې د ولسی جرګې د کورنیو وظایف او د کورنیو اصول د وظایف لمخې وکیلان حق نه لري چې د شپې یو شمېر راسي او د ولسی جرګې تالار په خپل سر خلاص کړي او د یو شخصي موضوع په اړوند چې یو یا دوه وکیلانو سره د امنیتي ځواکونو ترمنځ شوې ده دوی خبرې وکړي. نو تر اوسه پورې دغه خبرې روانې دي او د ولسی جرګې غونډه سری ده. ټول وکیلان نه دي راغلي، یو شمېر وکیلان راغلي دي او د رسنیو څخه په تړلو دروازو تر شا ده وګورو چې دوی څه تصمیم نیسي او څه پریکړه کوي. بله
بله، ډېر زیاته مننه کوم نسیم شفق. دوستانو د دې موضوع تفصیل مو واورېده، او د لکسنګ چې مو واورېده زموږ همکار ویل چې د غونډه فعلا سری ده، او کچېرې د دې جزئیات څرګند سي نو ازادي راډیو به هڅه وکړي چې تر خپل وسه ستاسو سره د دې موضوع نور جزئیات شریک کړي. اوس به ورسو یو شمېر عامو خلکو ته چې د تېرې شپې د دې مسلې په اړه څه نظر لري دوی ازادي راډیو ته داسې ویلي.
د ما نوم چې د احمد اولاده کابل استیدین کې ما
نو به چې د قانون وکیلانو چې به قانون مراد کی او د قانون مرادیدون علاوه چې د قانون مراد او غیر قانوني کار کوي نو پولیس مقاله ته چې د سره چلن وکي او قانون ته متوجي کی چې وکیل د ما دا خبره کوي نو زه د هم خلکو نظر څخه ګیله کوم.
قانون سره ولاړ یو ولس ټول عام خلک او پارلمان دا چې دا ټول زوروا کې دي دا ټول هغه دي دا مقصد اوس یو دسیه هغه جوړی چې د عمل بحران توی سي. اصلي بچای اصلي کار سړی نه پریدي موزله سو خپل اصلي نفر هغه نفر پیدا کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خلاص د ریډیو ری دوستانو اوس په د انتخاباتو اړوند یو موضوع ته ورسو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د شکایتونو کمیسیون ولایتي دفتر د دې صلاحیت نه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مرکزی دفتر کم رئیس لوی ترنوالی ته ورپیژني. دا په تاسو کې د چې تیر ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د آی ټی مشر د انتخاباتي جرایمو په تور د کابل د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا لوی ترنوالی ته ورپیژندل سو، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عمل غیر قانوني بولي. تفصیل ناجیه صفیره کوي.
مننه فریبا جانی شیبه مخکې می لوی سرنوالې سره په دې تړه خبري وکړې، خو هغه ویل چې تر اوسه په دې اړه ورته کومه دوسیه نه رسیدلې. لبلې خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا د شکایتونو کمیسون د ولایتي دفتر له صلاحیتونو لري ګڼي. دغه کمیسون وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ایټی مشر کبیر پناهی خپل کار ته دوام ورکوي. د ټاکنو خپلواک کمیسون بیان د شیما علم سروش ازادي رادیو ته وویل
صلاحیت دفتر ولایتی
شکایت انتخاباتی نیست. دا وی د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولایتي دفتر صلاحیت نه دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرکزی دفتر کوم رئیس لوی سرنولۍ ته ور وپیژني او پاره تصمیم ونیسي. خغلی پناهی پادی ډول خپل کار ته دوام ورکوي. محمد کبیر پناهی د ټاکنو په ورځ د رای ورکونکو په لیست او بایومټریک ماشینونو کې د رای ورکونکو د نمونو د نشټوالي له امله سرنولۍ ته معرفي شوی. اخوا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مرستیاله بیان ته زرمینه کاکړ وایي د انتخاباتو د قانون په اساس هر هغه څوک چې انتخاباتي جرایم ترسره کوي باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي.
هغوی کولی شي چې خپل وضاحت ورکړي لوی سرنوالۍ کې، ځکه چې د کابل خلک ډېری زیات شکایت د همدې کبله وه چې دوی د رای نه محروم شوي وه د بایومټریک له امله او د رای دهندګانو د فهرست له امله. نو د همدې لپاره دوی لوی سرنوالۍ ته مونږ معرفي کړي دي، ځکه چې باید دوی وضاحت ورکړي چې له کومې مادې په اساس یوالې د کابل خلک له رای نه محروم شوي دي.
د یادونې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول او ټاکل شوی چې لومړنۍ پایلې د میزان په ویشتمه او وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه اعلان شي. بلې فریبا جانې،
بله ډېر زیاته مننه کوم ناجیې ساپۍ. دوستانو اوس به وار ورکو رحمت الله افغان ته چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه راواورو.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وای ټاکل شوی چې روان کال هندستان له افغانستان سره 15,000 میټریک ټن غنم مرسته وکړي. دغه وزارت وین اکبر رستمین نزادي رادیو ته وویل چې دغه غنم به د بلابلو ولایتونو په ګودامونو او ستراتیژیکو زیرمو کې ځای پر ځای شي او د اړتیا پر مهال به اړمنو کسانو ته ورکړل شي. تیر کال هم هندستان له افغانستان سره 100,000 میټریک ټن غنم مرسته کړې وه. د افغانستان د مالیه وزارت وای د تیر کال د همدې مودې په پرتله د عوایدو د راټولولو کچه 10% لوړه سوې ده. دغه وزارت وین شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل
تیر کال په پرتله منګه د عوایدو په برخه کې تقریبا څه د باندې 10% زیاتوالی لرو. هدف مو دا دی ان شاء الله چې د مالی کال تر پای پورې به منګه د تیر کال په پرتله د باندې 6.5 میلیارد زیاتې افغانۍ راټولې کړو.
ښاغلی مسجدی زیاتوي په روان کال کې دوی تر دې دمه 1.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي. د کرنې وزارت وایي چې افغانستان د چرګانو د غوښې له پلوه 80% کې په ځان بسیا سوی. د دغه وزارت چارواکي وایي چې افغانستان په کلنی ډول 294,000 میټریک ټنه د چرګو غوښو ته اړتیا لري چې 200,000 میټریک ټنه یې په کور دننه تولیدیږي. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو اثرو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، یو اروپایي 6.5 افغانۍ، یو سټرلینګ پوند 9 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 50 پوله، زر هندي کلداري 1,200 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 499 افغانۍ.
له رحمت افغان څخه مننه. تاسو کولی شئ دوستانو چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر وای پړنه هم ولولې پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس به ونړیواله موضوع واخلو. په داسې حال کې چې د ترکیه پوز د سوریه په شمال ختیځ کې د کورد جنگلیو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوي، ترک ځواکونو په سوریه کې د امریکایي پوزیانو د پوسټه خواته د ذکر دي. ترک چارواکي دا پیښه تصادفي بولي. د موضوع په جزئیاتو لاسما تروان سره شخیرم چې دا وسره سره په استډیو کې د تروان سره خبرونه تشرغلي. مخکې تر دې چې د دې پیښې په اړه پوښتنه وکم، که تاسو لمړی د جګړې او د عملیاتو تفصیل اوریدونکو ته وایست.
مننه فریبا جانې. د سوریې په شمال ختیځ کې د امریکایي پوځیانو پر پوسټه د ترکیې له خاورې د توپ ګولۍ وشتل شوې ده. د امریکا دفاع وزارت پرون جمعه هغه مخکینی راپورونه تایید کړل چې په کې ویل شوی کوبانی شهر ته نږدې یوې 14 د پوسټې ټډکان ورکړی دی. دا په یو کړکېچنه سیمه کې د امریکایي او ترک ځواکونو ترمنځ د کړکېچ خطر شي. د امریکا د دفاع وزارت وین تورن بروک دی والت پرون په یو بیان کې وویل چاودنه د پوستې په 200 متری کې شوې ده. د هغه په خبره ترکان پوهیږي چې په سیمه کې امریکایي ځواکونه میشتي. د امریکا د دفاع وزارت وین دوی وویل کوم سرتیری ته زیان نه دی اوشته او تر پیش وروسته له کوبانی شار څخه نه دی وتلی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون تر پیش وروسته ټینګار وکړ چې ترکیه دی هڅه وکړي چې په سوریه کې ډیره هیڅ امریکایي سرتیری ته خطر پیش نشي. د پیش په داسې حال کې کیږي چې ترکیه په سوریه کې د کور جنگیالیو پر خلاف خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. دغه جنگیالی د امریکا د متحده ایالاتونو متحدان ګڼل کیږي. د امریکا دفاع وزارت د سوریه په شمال کې د کورد ملیشه ځواکونو پر ضد د ترکیه له پوځي عملیاتو سره په زغرده مخالفت هم څرګند کړی دی.
بله، نو آیا ترکیه د دې موضوع په اړه څه ویلي دي؟
د ترکیه دفاع وزارت ویلي چې ځواکونو یې هغو ډزو ته ځواب ویلی چې د سوریې د کوبانی ښار له هغې سیمې پردوی شوي چې د امریکایي پوځیانو پوسته ورته نږدې پرته ده. خو په عین حال کې دې وزارت ویلي چې ټول ضروري اقدامات کوي چې امریکایي پوسته ونه ویشتل شي او امریکایي ځواکونو ته زیان ونه وړي.
بله، نو ترون سب لدی آیا دا مطلب اخستل که دیسی چی دا ترک ځواکونو در دزو هدف امریکایی پوستان نو بلکه تصادفان دوی مرموی دا امریکایی پوزیانو پوستی تنیش دیل که دلی دا؟
دا ترکیه دفاع وزارت دا چارواکو ترگندوانی هم دا خبر تاییدوی فریبا جان چی تاسی وایست. خود سیمی لپاره دا امریکا پخوانه زنگره استاز بریت مگرگ وایی چی دا تصادفی پیش نو. مگرگ چی دا تیر کال پا دسامبر که دن دا پریشو دا وایی چی ترک پوځیانو د سوریه په شمال کې د امریکا د پوست پر حق پوستې دزې کړي چې مخکې تر مخکې ترکانو ته څرګنده و. یعنی ترکانو د دې پوستې له موقعیت څخه معلومات درلودل خبر ول چې چیرته ده. دی وایي چې ترکان د هغې دقیقې همژغې له کبله چې تر حملې یوازې دوه ساعته مخکې شوې وه د امریکایي پوځیانو د پوستو له ځایونو خبر دي. نو دا تېروتنه نه وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې د واشنګټن له کورد متحدانو سره په خیانت تورن کړی دی.
د زیاته مننه کوم استمات سران دوستانو و موریدل چې په داسې حال کې چې د ترکیه پوځ د سوریې په شمال ختیځ کې د کور جنگلوي پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوي. ترکیه ځواکونو په سوریې کې د امریکایي پوځیانو د پوستې خواته ډزې کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غلاس د ریډیو ری دوستانو اوس په ور سود کابل چاپ رسپانو ته چې په دغه رسپانو کې اکثرا په دې روسیو کې تاسو به هم اوریدلی وی چې ویل کېږي چې په مرکزی سرور باندې د هکرانو حمله سوي دي. نو دغه حمله په اړه دغه رسپانو تبصره مقاله لیکل دي. غټ کې رحمت الله افغان لوستي اوس په ګټه سر وره
ویساب رسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي د ځینو آسیایي هیوادونو هکرانو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د سرور د هکولو هڅې کړې دي. وړاندې په مطلب کې راغلي د درملو کمپنۍ انجینران تر اوسه نه دي بریالي سوي چې رامنځته شوې ستونزه حل کړي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د بایومیټریک د مرکزي سیستم د هکېدو په تړاو د کمیسون د غړیو ترمنځ نظرونه متضاد دي چې د لیکوال په وینا د نظرونو اختلاف د انتخاباتو ملي پروسې ته زیان رسوي. د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د انتخاباتو خپلواک کمیسون دی د خلکو رایه وساتي. په سرمقاله کې یادونه سوې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون سرور د هکېدو وړ دی او که په امنی تدابیرو خوندي ونه ساتل سي په کور دننه او له هېواد بهر هکېدای سي. سرخط ټینګار کړی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون او درملو کمپنۍ دی په خپلو کارونو کې له زیات احتیاط نه کار واخلي او په کوچنۍ تېروتنې سره دی دا انتخابات چې په سختو حالاتو کې وسول له خنډ سره مخ او نه لنجمن کوي. ماندګار ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې هکران له کوم ځایه او د څه لپاره نازل سول. لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې وایي دا کار د یو ځانګړي انتخاباتي ټیم لخوا کیږي څو انتخابات د خپل ځان په ګټه وکاروي. خو په سر مقاله کې د کوم ټیم نوم نه دی اخیستل سوی. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د هکرانو حملې د افغانستان د انتخاباتو لپاره خطرناکې دي او که ورسره سمه مقابله ونه سي کړکېچ به رامنځته کړي. د هشت صبح ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د رایو شمیرل او د انتخاباتو کمیسون مرکزی سرور ته د رایو انتقال ډیر حساس پړاو دی چې کمیسون باید په دغه مرحله کې دقت او سرعت عملی کړي. د سرمقالې لیکوال د حقیدو موضوع ته په اشاره سره لیکي، د انتخاباتو خپلواک کمیسون هغه مهال د خلکو باور بیرته ترلاسه کولای سي چې په دې اړه د عمومي افکارو هر سوال ته ځواب ووایي. د لیکوال په باور که ځواب ونه ویل سي په کمیسون به د خلکو باور ته زیان ورسیږي او په کارونو کې به یې شک او تردید رامنځته سي. خو هیواد ورځپاڼې بیا په خپلې سرمقالې کې لیکلي چې د انتخاباتو کمپیوټري سیستم له هر ډول سایبری حملې خوندي دی.
سمو جغلا زده ریډیو ری دوستان او موضوع د انتخاباتو د یوزل بیا غوړ محمدي مسلې کې پاتاسو لکه چې مخکې په راپور کې تاسو وردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون باندې انتقاد کړی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د آی ټی مشر لوی سرنوالی تور پیژندلې او دوی وایي چې د انتخاباتو د شکایت د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې کمیسیون د صلاحیت نه لري. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر وایي چې باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د آی ټی مشر لوی سرنوالی ته تر پیژندو د مخه د موضوع د انتخاباتو کمیسیون سره شریکه سوی وایي. له یوسف رشید سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې په کډه به وورو.
بېله شکه چې د ټاکنو په ورځ باندې کومې نیمګړتیاوې چې تخنیکي اړخ نه څنګه د لس له عمل نه خلکو ته رامنځته شولې دا د پوښتنې وړ ده او په اړه باندې به د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین او هغه تخنیکي همکاران باید ځواب ووایي. ولې فکر کوم چې مستقیما په فرد باندې به شکایت نه وي در سوی چې د شکایت کمیسیون د آی ټي مسؤول دلته مسؤول د نړۍ او هغه سرمولې ته معرفي کړی ده. وکړه دا وایي چې شکایت کمیسیون دا موضوع رسمي ډول باندې انتخابات کمیسیون سره مطرح کړی وي چې وګوري سود په کوم ځای کې لیدل. آیا په دې کې شخص مسؤل ده، په دې کې یو ډله مسؤل ده، کومه بل څه موجود وي چې لږ وضاحت کړی رامنځته شوی وي. بل دغه بیا شکایت کمیسیون په دې یو څه وضاحت سره خپل پریکړه کړې و. دلته لږ زره ځفر کوم چې عجله شوی ده او یو تخنیکی یا تقریبا یو دسه یو مسلکی تحلیل باید مخکې سوی وي، یو سره نه سوی وي د کمیسیون خونه او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید په غاړه باندې وضاحت ورکړي. بل دغه بیا د شکایت کمیسیون باید کولای شي چې خپله پریکړه کړې وي.
خو سم د دې کوي خغلی رشید چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ دا د نه همغږي کارندوی کوي چې مثلا نه همغږي کې موجوده وي، مثلا دوی سره ناس وي په دې موضوع باندې خبرې کړې وي، شاید اوس دې حتی نه ورسره چې یو د بل پر وړاندې ودرېږي.
بیر شک ما مخې دا نو کړی دا یو مسلکی پلټن تزارت لود او دا په هغه وخت کې شونه و چې دوی په افهام متفهم کې سره واضح رول درلود. نو دا ما یادونه کړی چې دا یو فکر کوم چې ډېر لوړ دی اوسو او موږ دې طرفدار نه یو. صحیح ده چې افراد باید د خپل کمکارۍ له امله تر پوښتنې لاندې راشي او ځواب باید ووایي. خو اول باید تخنیکي اړخونه معلوم شوي، با دغه سروانې ته د کسان معرفي شوي وایي.
ستاسو موندنې څخه یې دغه ستونزه تر دې حده پرې جدي و چې دغه شخص چې اوس معرفي شوی دی لوی څارنوالۍ ته دی باید لوی څارنوالۍ ته معرفي شي.
ستونزه خو د خلکو وخت خلک له خپل حق څخه محرومه کیږي او تقریبا یو لوړه کټګوري د شکایتو چې سبسوي دی د لیست او همدارنګه د بایومټریک دستګاه په اړه باندې دي. نو دا د پښتنې وړ وو، اما د فرد معرفي کول سروالۍ ته د حل لار زنه بولم. دته اول باید هغه تخنیکی اړخونه معلوم شي وای کوم څه تخلفات پونه باندې وو او کورس به بې جرمي بحث پیدا شوی هغه باید څارونې معرفي شوی چې دته واقعا جرم پک شوی او دغه جرمي عمل باید څارونې لخوانه وسړ شي ته تحقیق باندې راوستل شي او باید محکمه فیصله وکړي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشیدو.
تاسو لا پیغامونو
زه
د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. زما نوم دی حلیم. زما دا پیغام دی چې دا کاندیدان څنګه خپل پر سر باندې وایي چې وایي زه کامیاب یم، ابل وایي زه کامیاب یم. دا کار خو د کمیسیون دی، ډېر غلط کار دی. تیاری خپل پر سر باندې راولاړ چې وایي زه کامیاب یم، ابل وایي زه کامیاب یم. ما دا وینا ده چې کمیسیون دا خلک سره راګیر کړي چې ولې دا بیا ځای نه دی وي. وسلام. زما پیغام چارواکو ته دغه دی چې تاسو راسئ دغه لار تر هراته تر کابله پورې وګورئ. دغه مشوانان څونه په تکلیف چې څونه په عذاب اخته دي، یعنی د افغانستان ټول اقتصاد چې دی ټوله په موټر باندې، ټوله په ترانسپورټ سره دی. پر لارې باندې دا مشوانان ول کېږي، ټکول کېږي، پوجستري په یوه نامه په بل نامه پیسې ځینې اخلي. حتی هغه تاسو د فرا پر دوهی باندې یوه تن په کوسر دام چې زر زر افغانۍ په وچ زور په وچ تکلیف ځینې اخلي کې ور نه کېږي. ډرایور ولی وژنی دی زپې اسکندر سپکی دا ورته کی او د بل د فراروت ګمرک دی چې دا پچی ارته محصولات بار بار دی، ارته اسناد بار دی. د ګام پراغه تر به د توای وای چې خار وی جره بار کړی زستا 2000 یا 3000 یا 4000 یا 1000 افغانۍ غواړم. دا غو ولی څوک نه خوري چې ټول اقتصاد په ډریور باندې او یو ډول به چاره ستړي دونه وهل دونه ټکول دونه سپکی دی هغه پر ځان باندې دی. دا غو پیغام دی خو چې زموږ आवाज مو خبره یو څوک
زه مختبر شکرې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه پیغام پېژنو. څنګه مو دغه د واشیر ولسوالۍ د سنګلان خدای د شوراوه خدای دواړه کار نه کوي. تقریبا دغه درې کال کې د روشن شبکې فعالیت پرېښودل کار نه کوي. نو دولت او د مسلمانانو څخه غوښتنه دغه د څرګندې شوکاتونو په کوشش کې